السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا اور پسیخ پرونه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته چې په ژوندۍ بڼه خبريږي ځانګړې شوې ده د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د دې سولې د پروسې په لړ کې د مختلف خواو ترمنځ د اختلافاتو په اړه له میلمنو سره بحث اوریدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال او د نړیوالو ځواکونو د لوړتبه قومندان په شمول یو امنیتي پلاوی نن مزار شریف ته لاړ. د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بېځای کړي دي او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې مشته د لشکر محمد ډلې د جیش محمد ډلې پر مشر بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسؤول رینډي جارج نن مزار شریف ته لاړل. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا لوړتبه پوځي مقامات به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر نوروز مخکې د بلخ د امنی د پخوانی قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتي ځواکونو او د امنی قومندان ته چې د جماعت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور ته نږدې دی وسلوال نه ختې وشوي. تر دې شخړو وروسته دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ یو پلاوی له عطا نور سره ولیدل او د بلخ د وضعیت د آرامولو په اړه ورسره موافقه وکړه. د جماعت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غوښتنه کوي چې شوې موافقه عملي کړي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو کې لسګونه کورنۍ بېځای شوې دي او ځایي خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. د چپې درې یوه بېځای شوې مېرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا کونړ چارواکی وی تر اوسه د چپې درې له سلو بې ځای شو کورنۍ سره مرسته کړې ده. دا کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې داعش او طالبانو د تېرې جمعې ورځې نه تر یکشنبې پورې خپلو کې جګړه وکړه چې د سیمه ایزو مقاماتو په خبره دواړه غواړو ته شاوخوا دېرش کسان وشل شوي دي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی ویلي دي چې دواړه ډلې بیا له یو بل سره د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبرن ښار کې پر لارویانو د موټر د خېجولو په جرم په عمری بند محکوم شو. په دې پیښه کې چې د 2018 کال په وروستیو کې شوې یو زوړ سړی مړ شوی. د هولینګورت سترې محکمې و دېرش کلن سعید نوري نن په دې بند محکوم کړ. نوموړی به مخکې له دې چې وبخل شي دېرش کاله په زندان کې تیروي. د نوري د نیول کېدو په مهال پولیسو د هغه له کمپیوټر او یو اس بي څخه په بهر کې ترسي ډلو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ویډیوګانې او تصویرونه ترلاسه کړي. د پیښې په اړه امنیتي کمرو کې لیدل کېږي چې نوموړی خپل موټر لومړی په یو تمځای کې د ټرمپ ګاډي له واګون سره جنګوي او بیا یې په ډېر سرعت په څلور لارې کې پر لسګونو لارویانو ورخېجوي. په دې پیښه کې د یو درې اتیا کلن سړي په ګډون چې یوه اونۍ وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه یوویشت کسان ټپیان شوي وو. د محکمې قاضي ویل دا د خوښۍ ځای دی چې په دې پیښه کې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تیرې میاشتې د ځان وژونکي حملې مسؤول بللې ده. د اسوسیټ پریس اژانس د هغه پرېکړه لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې ده. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمنۍ کنګل کوي. دا پریکړه لیک دغه مسوده همداراز په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او ځانوژن کې حمله چې په نتیجه کې د هندي ملیشو څلوېښت سرتیري وچل شول او زیات شمېر نور ټپیان شول په سختو ټکو غندي. دا پریکړه لیک په دې مسوده کې پر دې تاکید شوی دی چې تروریزم د دې پیښې عاملان تنظیمونکي مالي تمویلونکي او مرستندویان باید مسؤول وبلل شي او عدالت ته دې راکاږل شي. وروسته لاغه چې هند د سټلایټ زدی او وسله پر بریالیتوب په فضا کې د مځکې مدار ته وتوغوله، د امریکا د متحده ایالاتو لخوا خبرداری ورکړ شوی چې د نړۍ هیوادونه دې فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون ویل چې د هند ساینس پوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ ویشت او لمنځه یوړ چې د مځکې تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ فضایي قدرت ټینګ کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکول شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون د امریکا د کانګرس د اساسي جرګې یوې استماعي غونډې ته ویل چې راتلونکې اونۍ به چې زموږ د ناټو همکاران په واشنگټن کې راټولېږي وکول شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي. په پام کې ده چې د اپریل په څلورمه د ناټو غړي هیوادونه په واشنگټن